اندرسانایی در افغانستان.
درنو اوریدونکو سلام، بیا هم په کابل کې اته بجې شوې. په رواني او سات کې دوه خپرونې تانې څنګ یو درسي ساعت درته لرو، خو تر هغه مخکې خبرونه او راپورونه هم شته چې په پیل کې خبرونه. د برېټانیا حکومت د افغانستان امنیتي وضعیت بې ثباته بللی او ویلي دي چې په غالب ګمان ترهګرې ډلې به هلته د نورو حملو هڅه وکړي. په یوه خبر پاڼه کې چې پرون د حکومت پر رسمي ویبپاڼه خپره شوې، هغو برېټانوي وګړو ته چې پخوا په افغانستان کې اوسېدل خبرداری ورکړل شوی چې د هېواد ته له سفر مخکې امنیتي ګواښونو خپل استوګنځي او خوندیتوب ته پام وکړي. خبر پاڼه زیاتوي چې په مذهبي ځایونو کې دننه یا څېرمه او د روژې په شان د مذهبي مراسمو پر مهال د ترهګرۍ ریزو حملو احتمال شته. د برېټانیا حکومت همداراز ویلي دي چې په افغانستان کې د برېټانوي وګړو د نیول کېدو خطر شته، او د امکان هم شته چې د برېټانیا حکومت له دې ډول پیښو څخه خبر نشي، ځکه د برېټانوي چارواکو په وینا په افغانستان کې د عامه اړیکو او قنصلي خدماتو په برخه کې خنډونه شته. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت وایي چې له دې وروسته مسافروړونکي موټر اجازه نه لري بارونه ولیږدوي. دې وزارت پرون شنبه پر یک شبکې په یو بیان کې ویلي چې د مسافرو د خوندیتوب او د سټنډردونو د تطبیق لپاره د مسافروړونکو بسونو چلوونکو ته امر شوی چې پر خپل چت د بارونو له وړلو ډډه وکړي. د طالبانو حکومت د ترانسپورت وزارت همداراز ویلي چې په کابل ښار کې د کنټرول پر مهال له ځینو مسافروړونکو بسونو څخه اضافي او له سټنډرد لی څوکۍ لری کړی دی. د متخصصانو په باور د بسونو پر چتونو د اضافي بارونو لیک د بسونو انډول له منځه وړي او په پایله کې ناوړه ترافیکي پیښې رامنځته کیدلای شي. د افغانستان بانک چې طالبان اداره کوي اعلان کړی چې نن یکشنبه به $14 میلیونه لیلام کړي. د افغانستان بانک پر یک شبکې په یو بیان کې له صرافیو د مالی او بانکي خدمتونو له شرکتونو او تجارتي بانکونو غوښتي چې په داوطلبۍ کې ګډون وکړي. که څه هم د طالبانو حکومت په آزاد بازار کې د ډالرو د لیلام له لارې د افغانیو ارزښت یو څه ثابت ساتلی، خو داسې شکایتونه هم شته چې د خوراکي او نورو توکو بیې لا هم په بازار کې لوړې دي. د رفال سرحدي لارې څخه غزې ته د مرستو د شلو لاریو له رسېدو وروسته ملګرو ملتونو د غزې په تړانګه کې د سمدستي اوربند او بشري مرستو ته د نامحدود لاسرسي غوښتنه وکړه. د ملګرو ملتونو پرمختیايي ادارې UNDP، د وګړو ادارې UNFPA، د ماشومانو د مرستې صندوق یونیسف، د خوړو نړیوال پروګرام WFP او د روغتیا نړیوال سازمان WHO په یوه ګډه اعلامیه کې د غزې د تړانګې په ټولو سیمو کې د سمدستي اوربند او د نامحدوده بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې. د ادارو ویلي چې د بشري مرستو کارکوونکو ته باید اجازه ورکړل شي چې اړو خلکو ته مرستې ورسوي، د هغوی ژوند وژغوري او د انساني ناورین مخه ونیسي. د حماس ټلې وسلوالو د اکتوبر په 1 د اسرایلو پر قلمرو حمله وکړه او له 1400 زیات کسان یې وژل. له دې حملې وروسته اسرایلو د غزې پر تړانګه هوایي حملې پیل کړې چې د اسرایلو د حملو په نتیجه کې په غزه کې له 3500 ډېر کسان چې ډېره برخه یې ملکیانو ووژل شول. او د انګلستان د فوټبال ستوری بابي چارلټن چې په 1986 کال کې له یوې هوایي پیښې څخه ژوندی پاتې شوی و، پرون د 80 کلونو په عمر یې سا ورکړه. په 1986 کال کې یوه الوتکه په هغو غرونو کې چې په واورو پوښلې وه نسکوره شوه، او د مانچستر یونایټډ لوبډلې د 3 غړو په ګډون 30 کسان پکې مړه شول. خو چارلټن له هغو کسانو څخه و چې له دې پیښې ژوندی ووت. چارلټن یو بااستعداده فوټبالر و. هغه د مانچستر یونایټډ لپاره 249 او د انګلستان لپاره 49 ګولونه وهلي وو. چارلټن د 40 کلونو لپاره د انګلستان د ګولونو ریکارډ ټینګ کړی وو، خو وروسته رونی ترې مخکې شو. درنو اوریدونکو، لکه څنګه مو چې مخکې وویل په دې رواني اوسات کې البته دوه خپرونې درته لرو، خو تر هغه مخکې دوه راپورونه هم لرو درته. په داسې حال کې چې د ژمي په درشل کې هوا په تېره د شپې لخوا سړېږي، دا ویره شته چې د هرات ولایت د زلزله ځپلو سیمو خلک له روغتیایي ستونزو سره مخامخ شي. د روغتیا نړیوال سازمان وایي چې د زلزله ځپلو سیمو خلک لا هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. په دې اړه نور جزئیات په دې راپور کې.
په هرات کې تیره شپه د تودوخې ټیټه درجه د سنتیګراد 10 درجه وه، او اټکل کیږي چې نن بیګا به 8 درجو ته راولویږي. پرون په داسې حال کې چې د هرات پر زلزلې دوه اونۍ واوښتې، د روغتیا د نړیوال سازمان یا ډبلیو ایچ او د افغانستان څانګې پر ایکس شبکې ولیکل چې د زلزله ځپلو سیمو خلک تر اوسه هم په دوامداره ویره او نارامۍ کې ژوند کوي. ډبلیو ایچ او په یوه ویډیویي راپور کې ویلي دی چې د دې سیمې د خلکو د زیانونو لیدل زړه ماتوي. په راپور کې د انجیل ولسوالۍ د چاهک کلي یادونه شوې چې د چمګاونډ له څو نورو کلیو سره په بشپړ ډول ویجاړ شوی دی. په ویډیو کې دا کوچنی کلی چې د ډبلیو ایچ او د راپور له مخې یوازې 1250 کورنۍ پکې اوسیږي لیدل کیږي چې لرې او نږدې یوازې کنډولې پکې ښکاري. دا کلی د اکتوبر په 11مه په دوهمه زلزله کې ویجاړ شو، خو له نیکه مرغه هیڅ تلفات نه درلودل، ځکه د اکتوبر د 8مې زلزلې خلک ویرولي وو او ټول له خپلو کورونو بهر اوسېدل. دوی تر اوسه بهر اوسي ځکه نور نو کورونه نه لري. په هرات کې که څه هم ورځې تودې دي، خو د هغو کورنیو لپاره چې ماشومان لري او شپه له کوره بهر په آزاده فضا کې تیروي، دا کار روغتیایي ستونزې رامنځته کولی شي. د هرات ولایت اوسیدونکې فریبا چې د زلزلې له کبله یې خپل کور ویجاړ شوی او په آزاده فضا کې شپې سبا کوي، ازادۍ راډیو ته وویل چې د هوا له سړېدو سره دا او د کورنۍ غړي یې ناروغان شوي دي.
همدا اوس مې په سر درد دی، بدن مې خوږیږي، پزه مې بنده ده، ستونی مې درد کوي، په ټوله کې سما نشم ګرځېدای، د وینې فشار مې ټیټ دی. د څه لپاره؟ ځکه چې د شپې لخوا هوا سړه ده، د یخنۍ له امله نشو کېناستای.
راپورونه وایي چې په دې وروستیو کې د هرات ښار په ترقی پارک کې د زلزله ځپلو په یوه خیمه کې یوې زړې ښځې د سړې هوا له کبله سا ورکړه. د ملګرو ملتونو د شمیرنو له مخې په هرات کې د وروستیو زلزلو له کبله 1500 کورونه ویجاړ شوي او 10000 نورو ته سخت زیان اوښتی دی. د دې شمیرنو په اساس 1450000 کسان زیانمن شوي چې 2500 امیدواره مېرمنې هم پکې دي. همداراز د زلزله ځپلو سیمو شاوخوا 580000 اوسیدونکو لپاره د صحي خدماتو شبکه سخته زیانمنه شوې او زلزلې 40 صحي مرکزونه ویجاړ کړي دي.
د مخکینی افغان حکومت سرتیری چې اوس مهال په پاکستان او ایران کې کډوال دی وایي که بیرته افغانستان ته ولیږل شي د مرګ له ګواښ سره به مخ شي. دوی له ازادي راډیو سره په خبرو کې اندېښنه وښوده چې له ایران او پاکستان څخه په زور د کډوالو ایستلو پر مهال به دوی هم بیرته افغانستان ته ستانه کړل شي. د طالبانو حکومت ویان په دې اړه د ازادي راډیو پوښتنې ځواب نه کړې، خو په تېر کې دوی د عمومي بخښنې خبره کړې وه. خو په افغانستان کې د ملګرو ملتونو سیاسي استازولۍ یوناما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په 26مه نېټه یې خپور کړ، د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو د 213 پیښو د ثبت خبره کړې وه. نور جزئیات په دې راپور کې.
له پاکستان او ایران څخه په زوره د کډوالو د ایستلو په ډله کې هغه افغانان هم شامل دي چې د تیر جمهوري نظام په پوځي لیکو کې دندې درلودې. دوی ازادي راډیو سره په خبرو کې وویل د پناه اخیستلو په نیت یادو هیوادونو ته تللي دي او که بیرته افغانستان ته ستانه شي نو له امنیتي ګواښونو سره به مخ کیږي. د تیر جمهوري نظام د ملي پوځ د لیکو یو سرتیری چې پاکستان کې کډوال دی او نه غواړي نوم یې راپور کې یاد شي، وایي افغانستان کې تر څارنې لاندې دی او که ستون شي نو آن د مرګ له ګواښ سره مخ کیدای شي.
زه د تیر نظام یو پوځي وم، ما هلته د خطر احساس کاوه، راغلم پاکستان ته، دلته هم ځان خوندي نه بولم. د ویزی موده می پای ته رسیدلی، کما افغانستان ته بیرته واستوی هلته می ځان په خطر کې دی. زه 100% هلته تر تعقیب لاندې یم.
نو موړی وای سره دې چې امریکا کې د پناه اخیستو رسمي پروسې ته نوملیکنه هم کړي، خو د دوه کلونو په تیرېدو سره یې هیڅ ځواب نه دی ترلاسه کړی. دغه شان د تیر جمهوري نظام د ځانګړو ځواکونو یو سرتیری چې دی هم په ایران کې کډوال دی هم ورته اندېښنه لري. نوموړی چې نه غواړي نوم یې په راپور کې یاد شي، ازادۍ راډیو ته وویل
زه د تیر حکومت د ځانګړو امنیتي ځواکونو له بریدملانو څخه یو تن یم. د امنیتي ستونزو له امله چې هلته راته پیښې شوې بله هیڅ لاره نه وه، ناقانونه راغلم ایران ته، اولادونه مې اوس هم په افغانستان کې دي. له ډېرو ستونزو سره مخ یم، دلته د سفارت له لارې هڅه کوم چې پاسپورټ ترلاسه کړم، خو نه یم توانېدلی. که افغانستان ته بیرته لاړ شم له ستونزو سره به مخ شم، ځکه چې وطن ته مې خدمت کړی، زړه مې درد کوي، هیڅ نشم ویلی.
دلیل
دا چې افغانستان کې د تیر نظام د امنیتي سرتیرو ژوند څومره خوندي دی په دې اړه مو د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد وپوښت، خو د دې راپور تر خپرېدو یې زموږ پوښتنې ځواب نه کړې. خو نوموړي تر دې وړاندې ویلي وو چې د دوی مشر عمومي عفو اعلان کړی او د طالبانو تر واک لاندې افغانستان کې د تیر نظام د ټولو سرتیرو ژوند خوندي دی. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان آزادۍ جبهې چې د طالبانو پر وړاندې وسلوال فعالیت هم کوي، تېره یکشنبه پر خپله ایکس پاڼه ادعا وکړه چې طالبانو د لغمان ولایت دولت شاه ولسوالۍ کې د تیر نظام دوه امنیتي سرتیري په ډزو وژلي. د تیر نظام د امنیتي سرتیرو له لوري دا اندېښنې داسې مهال راپورته کېږي چې ملګرو ملتونو د استازولۍ دفتر یونما په خپل وروستي راپور کې چې د روان کال د وږې میاشتې په شپږویشتمه نېټه یې خپور کړی، ویل شوي چې د 2020 کال له اګست میاشتې راهیسې د 2023 کال د جون د میاشتې تر دېرشمې نېټې پورې طالبانو د بشري حقونو د سرغړونو له 800 زیاتې پېښې ترسره کړي دي. راپور کې ویل شوي چې په دې پېښو کې د پخواني حکومت د کارکوونکو او امنیتي ځواکونو غیر قانوني وژنې، په خپل سر نیول، ربړونه، ناوړه چلند او ګواښونه شامل دي. یاد راپور کې چې د پخواني حکومت د وسلوالو ځواکونو د کارکوونکو او د غړو پر وړاندې د بشري حقونو سرغړونې په نوم خپور شوی، ویل شوي چې د پخواني حکومت د امنیتي چارواکو او ځواکونو د غیر قانوني وژنو 213 پېښې ثبت شوي دي، چې د یونما په وینا یو شمېر یې لومړی نیول شوي او بیا توقیف ځای ته له لېږدولو وروسته وژل شوي دي. هغه مهال د طالبانو د حکومت ویاند ذبیح الله مجاهد یاد راپور له حقیقته لرې بللی و او ویلی و چې د غچ اخیستنې ځینې شخصي او نامعلومې قضیې د حکومت د اړوند ارګانونو لخوا په جدي توګه څېړل کېږي چې شمېر یې محدود دی. د پاکستان حکومت یو میاشت ټول غیر قانوني کډوالو ته مهلت ورکړی و چې دغه هېواد پرېږدي. دا مهلت د اکتوبر په وروستۍ نېټه پوره کېږي.
درنو اوریدونکو، اوس مو رابولم چې د ازادي راډیو اونیزې خپرونې تاندې څانګې او همدا ډول درسي ساعت ورپسې واورئ. د ځوانانو خپرونه
جوړونکی همایون هیواد.
د تاندې څنګ درنو اوریدونکو سلام. کله یې خو په افغانستان کې اوس ډیر ځوانان دندې نه لري او په کور دي، لا بلې خوا ځینې داسې آنلاین فرصتونه هم شته چې که ځوانان پسې وګرځي او زده کړي ځان ته یو کاروبار پرې جوړولی شي. خو دا فرصتونه کوم دي؟
بېلابېلې لارې دي. په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي.
آنلاین کاروبار څنګه د ګټې تر حده رسیدلی شي؟
سړی کار پیل کړي شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو الک سمارټ کار وکي کولای شي میاشت کې پیسې وګټي.
او د آنلاین کار په محل کوم خبرو ته باید پام وشي؟
هغه څوک چې په کومه برخه کې ورتیا لري، استعداد لري، نو هغه دې د خپل استعدادونو یا ورتیا په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي.
کدا خبرونه تر پای ووري په بشي چې څنګه ځان ته یو آنلاین کار پیدا کړی. آنلاین کاروبار ته په نورو هیوادونو کې ډیرو ځوانانو توجه کړي چې اوس ډیرې د دې کارونو له برکته د ښه عاید څښتنان دي. خو په افغانستان کې چې د ځوانانو د بیکاری کچه لوړه هم ده، دې برخې ته ځوانانو یا پام نه دی کړی یا باور نه لري چې د آنلاین کاروبار د لارې دوی ګټه وکړي. په اوس وخت کې آنلاین صرافي، د آنلاین خدمات وړاندې کول، فریلانس کار کول، ویبپاڼې، ویبلاګونه او چینلونه جوړول هغه لارې دي چې د پیسو زیرمې ته د ځوانانو لاس ور برابر وی. د پکتیا اوسیدونکی عبدالله زرمتای وایي که آنلاین کاروبار ته ځوانان پام وکړي د بیکاری کچه به ورسره کمه شي.
د بیکاری له منځه وړلو لپاره لارې چارې ډېرې دي. خپل ځوانان لاس په کار شي چې یوه لارې مثلا د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کول. خوشبختانه کې وایو په دې تیر لسیزه کې هغه کې ځوانان انټرنیټ ته ډېر لاسرسی لري. تقریبا که وایو اټکلي کېدای شي 15 میلیونه ځوانان انټرنیټ ته لاسرسی ولري. په فیسبوک، یوټیوب دې ته ډېر لاسرسی لري. نو دوی کولای شي چې د انټرنیټ نه عاید ترلاسه کړي. بېلابېلې لارې دي. په ویب سایټونه جوړولی شي، چینلونه جوړولی شي، آنلاین صرافي کولی شي او آنلاین خدمات وړاندې کولی شي. زموږ یو څه بېلګې لرو هم. ځینې ځوانانو په دې برخه کې کار شروع کړی دی. آنلاین برخه کې دوی ډېر کار کوي.
بسم الله همدرد هغه ځوان دی چې آنلاین کاروبار کوي. دی وایي دا دندې له ختمېدو وروسته یې ډېرې سختۍ وګاللې. د شپې تر ناوخته یې ټکسي چلوله، خو یو وخت چا ورپام کړ چې په انټرنیټ کې هم پیسې شته چې دی یې ګټلی شي.
یو وخت و چې وظیفه مې ختمه شوه، کندهار کې مې دنده درلوده، بیا ما ته تر ډېره وخته پورې داسې بله وظیفه پیدا نه شوه. نو بیا ما د بیکاري نه مې دې ته لاس واچو چې حد اقل زه یو کاروبار وکړم. یو موټر مې واخیسته، هماغه مې اخوا دېخوا ګرځو. بیا ملګری مې مغه راته ویل چې داسې انټرنیټ کې کار کوي، داسې چاته مثال ویډیوګانې ایډیټ کې چاته لیکنې وکړي، نو داسې کولی شي چې ته یو عاید ترلاسه کړي. نو ما دا کار سمدلاسه شروع نه کړ چې څنګه ده، ما خپل کار ته دوام ورکړ. درېغه تر څنګ مې په دې باندې پلټنه وکړه چې زه څنګه کوای شم چې پیسې ترلاسه کړم. نو ویب سایټونه او یوټیوب او نورې لیکنې ملګرو سره نو بیا مې په دې اړه بېخي زیات پلټنه وکړله. اول مې په دې شي باندې ښه صحیح ځان پوه کړ چې زه څنګه کولی شم چې د انټرنیټ نه پیسې ترلاسه کړم. نو کله مې چې په دې باندې پوره تحقیق وکړ، بیا همغه نه وروسته ما ته په یو بل ځای کې وظیفه پیدا شوله. نو د وظیفې تر څنګ بیا مې د خپل کار پرې نه خود ومل چې وظیفه کله وي کله نه وي، باید ځان ته شخصي زه یو کار ولرم.
همدرد وایي په کمو امکاناتو یې کار را پیل کړ، خو اوس یې د آنلاین کار له برکته ژوند ډېر ښه دی.
یو کامره مو پیدا کړله، درې څلور نفر مو پیدا کړل. نو موږ په د ټولنیز موضوعات چې دي دغه باندې مو ویډیوګانې شروع کړلې چې مثال دا ویډیوګانې هم خلکو ته پند شي، همې سات ورسره تیر شي او هم دوی مثبت فکر ترې واخلي. نو همغه شو چې څلور میاشتې بعد چې ما کومه خواري وکړه، د هغه نه بعد ما ته د چینلو یا مثال د خلکو سره چې ما پارټنرشپ کوو نو دوی ما ته پیسې شروع کړل. زه خپل ډېر کار کوم، نو د دې کار بدل کې ما د میاشتې 15,000 افغانۍ پورې برابرېږي.
عبدالحمید ظفر د ننګرهار پوهنتون له اقتصاد پوهنځي فارغ شوی. نوموړی چې یو ویډیوي چینل لري او په پښتو ژبه د محاسبې مضمون تدریسوي وایي ځوانان کولی شي په هغو برخو کې آنلاین کار وکړي چې دوی پکې وړتیا لري.
هغه څوک چې په کومه برخه کې وړتیا لري، استعداد لري، نو هغوی دې د خپلو استعدادونو یا وړتیاو په نظر کې نیولو سره آنلاین کاروبار پیل کړي. او یو څوک دې کوشش نه کوي چې په کومه برخه کې وړتیا نه لري یا استعداد نه لري، هغه دې هم دغه کاروبار یا آنلاین کاروبار پیل کړي. دا ځکه چې په آنلاین کاروبار کې شرایط سخت دي، یعنی یو څوک نشي کولای پرته د چاله اجازه نه د هغه مواد خپاره کړي. زه په خپل هم له اقتصاد پنځه څخه فارغ یم او نه کاله د مالی محاسبې په برخه کې مې عملی کار کړی دی. ما هم چینل جوړ کړی دی او د مالی محاسبې د تدریس لړۍ مې پکې پیل کړې ده. نو زما خپل هم همدا دوه غوښتنې دي، یو خو محصلین ترې استفاده وکړي یا د مالی محاسبې مینوال ترې استفاده وکړي، او دوم قدم کې په راتلونکي د مال لپاره د عاید یو سرچینه هم وګرځيږي.
په ځینو آنلاین کارونو کې پیسې ژر لاسته راځي، خو ځینې بیا داسې هم دي چې د شرایطو پوره کول وخت نیسي. نجیب شمنوایی آنلاین کاروبار وخت او خواري غواړي چې په عاید بدل شي.
د چینلونو او ویب سایټونو شانت یې هغوی ستاسو کلونو لپاره کار کړی ده، اوس په یو څه باندې بدل شوي. ځینې کسان غواړي ځوانان چې موږ باید ګټه د هغو په شان ځینې وکړو، خو د هغوی څو کاله مزل کړی دی، غواړي په یو څو هفتو یا څو میاشتو کې باید نتیجه ورکړي. خو که په دې برخه کې مشورې ورکړل شي ځوانان ته، یا ځینې پروګرامونه او شان دې سرچ کړي، کتابونه وګوري، انټرنیټ کې دې معلومات ترلاسه کړي، شاید داسې لارې وي چې باور هم ورباندې پیدا شي او هغه لارې پیدا کړي چې دوی ګټه ځینې وکړي. ګټه کول لپاره ممکن دا هم یوه ښه لاره وي چې اول وخت کې په دې کار کی تدریجی شکل سره کاروبار نیو کی ترڅوس دا غټی ته ورسیږي. بیا غو وخت کې غټی ته رسیدل څو میاشتو وروسته یا ممکن کال ونیسی. بیا غو وخت کې د دته باید یو کار په سترګه وګوري، پوره کار، یعنی مخکې لږ نه ممکن د زمینی کار په شکل باندې استفاده ځینې وکړای شي د کامیابی لپاره.
ساندې څنګه خبرونه له ازادي رادیو څخه اوري.
دا چې ځوانان څنګه آنلاین کاروبار پیلولی شي، څنګه آنلاین کاروبار تر دې حد رسولی شي چې باید بدل شي، او د آنلاین کاروبار پیسې له کومو لارو ترلاسه کېدی شي، په همدې اړه مو له رحمت دیوان سره چې خپل هم آنلاین کار کوي او په دې اړه یې کتابونه لیکلي دي مرکه کړې چې تاسې یې اورېدو ته رابولم. دیوان صاحب، ډیر ځوانان په افغانستان کې اوسګار دی، وای کار نشته، څنګه او لکوم زی کولای شي دوی آنلاین کاروبار را پیل کړي؟
ته ټول مهمه خبره خدا ده چې څومره پیسې فزیکلی په نړۍ کې پرتی تر دې ډېری زیاتې په انټرنیټ کې آنلاین پرتی دي. د بیل کې په ډول باندې که تاسو لوی ویب سایټونه وګورئ، په ګوګل کې د دې په اړه سرچ وکړئ، کنه تاسو ته بیا پته لګی چې مثلا دا د یو هیواد تر بودیجې ډېری لوی پیسې ګټي هر کال. نو که څوک غواړي چې په دغه ډیرو پیسو په دغه بلیونونو پیسو کې لږ شانې پیسې ځان تم ترلاسه کړي، نو هغوی ته پکار ده چې لومړی په دغه شیانو باندې ځان پوه کړي، تر څو پورې چې ځان پوه نه کړي دا پیسې څنګه راویستل کېږي له دغه ځایه بیا نه شي کولی. هغوی کې په ګوګل او یوټیوب کې سړی کولی شي ځان پوه کړي، بیا د دوی شرایط باندې ځان پوه کړي، هغه شرایط چې دوی پوره کړل بیا دوی تر هغې وروسته پیسې ګټي. د انټرنیټ په برخه کې باید ته نوښت وکړي، ځان اپډیټ وساتي، تازه معلومات ترلاسه کړي، او د هر شي په اړه ته تر هرې ورځې دویمې ورځې ته زیات کار وکړي. ته چې څومره دویمې ورځې ته زیات کار وکړي او ما هغومره به ته ډېره ګټه ترلاسه کړي. کله چې یو کس کار شروع کوي هغه د لومړی خپلې وړتیا ته وګوري، بیا د خپل کار ته وګوري چې مثلا یو پلان ولري چې مثلا هغه زه کولی شم دومره کار وکولی شم او دغسې په طریقه باندې خلک ځان سره وساتلی شم، نو پرله پسې چې یو څوک کار وکړي نو هغه حتماً ګټه کولی شي او هغوی دپاره به ډېر ښه وي چې ډېر ذری کامیاب.
تاسو مخکې وویل چې مخکې دې چې یو ځوان دا کاروبار را پیل کړي باید پرې پوه شي، خو مثال کله چې دی پرې پوه شو بیا یې را پیلوي، څنګه یې دغه حد ته رسولی شي چې بېرته دا شی دوی ته ګټه وکړي؟
یو سړی کار پیل کړي او هغه کېدی شپږو میاشتو کې وکولی شي پیسې وګټي، خو که هغه لږ سمارټ کار وکړي کولی شي میاشت کې پیسې وګټي. یعنی دا دقیق وخت نه دی چې سړی د څومره وخت کې پیسې وګټي، دا ستا په کار پورې اړه لري. د بیلګې په ډول باندې که یو سړی غواړي چې په یوټیوب کې کار وکړي که نه، هغه تر ټولو دا مهمه ده چې د یوټیوب په هغه مهمو خبرو باندې ځان پوه کړي، له هغې وروسته کولی شي ځان ته اکاونټ جوړ کړي، هغې وروسته کولی شي ویډیوګانې جوړې کړي. د ویډیوګانو جوړول په اوسني وخت کې ډېر زیات اسانه کار دی، سړی کولی شي په یو موبایل باندې غږ هم ریکارډ کړي، ویډیو مو کې ایډیټینګ کې هر کار پہ کولی شي. په یوټیوب کې به څو شیان ډېر مهم دي، یو سرلیک ډېر زیات مهم دی، تمنیل ډېر زیات مهم دی، مثلا مکس چخکاری ډسکرپشن مهم دی، دا غي ټیکس ډېر مهم دی. چې په دې شیانو باندې یو کس پوه شي او دا شیان زده کړي نو دا غي یوټیوب چینل به ډېر لږ وخت کې پرمختګ کولی شي. دویم دا چې مثلا کتا سي په پیل کې چینل جوړوي او تاسو د یوټیوب لیدونکو کم وي، کولی شي په فیسبوک کې شیئر کړئ، په ټوئیټر کې شیئر کړئ، په نورو ځایونو کې شیئر کړئ. یوټیوب به تاسو مثلا هغه وخت کې پیسې درکوي چې کله تاسو د یوټیوب زر سبسکرایبر پوره شي او زره ساتونه واچ ټایم پوره شي، تر هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ د ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ. د ګوګل ایډسنس د یوټیوب د پیسو د ګټلو پارتنر دی. کله چې دې ته اپلای وکړئ تاسو اتوماتل ته د ګوګل ایډسنس اکاونټ هم جوړیږي. تاسو کولای شئ د خپل جیمیل لارې بیا غره خلاص کړئ. د ګوګل ایډسنس اکاونټ او کله چې تاسو یوټیوب تاسو چینل وی منی نو هغه دواړه تاسو سره کنیکټ کولای شئ او هغه وروسته بیا تاسو کولای شئ چې پیسې ترلاسه کړئ. همدارس که تاسو غواړئ چې د ویب سایټ نه پیسې وګټئ یا د بلاګ نه پیسې وګټئ، هغه لپاره مهمه ده چې تاسو اول خپل بلاګ جوړ کړئ یا ویب سایټ جوړ کړئ. او دا غي تر مخکې دا غي مهم شیان چې دي، مثلا په ګوګل کې شته، تاسو کولای شئ سرچ کړئ او وی ګورئ دا غي کې څو شیان مهم دي. څو شیان مهم دي، مثلا تاسو چې ډیزاین او هر څه کمپلیټ کړئ دا غي لپاره تر ټولو مهم شی اس ای او دا، سرچ انجن اپټمایزیشن. څومره چې تاسو د ویب سایټ خو یا د بلاګ خو وي او عمر کولای شئ تاسو ډیر خلک خپل کړئ، نو په غي طریقه باندې ځان پویول دي چې تر څو پورې تاسو د ویب سایټ او بلاګ لیدونکو زرګونو ته ورسیږي، تاسو کولای شئ ګوګل ایډسنس ته اپلای وکړئ چې هغه ستاسو ویب سایټ او بلاګ پروف کی وی منی، لاغي ورسته کولای شي پیسې وګټي.
کله چې یو څوک آنلاین کاروبار کوي څه ډول بیا هغه پیسې ترلاسه کړي؟ یعنی د بانک لارې ترلاسه کولای شي که ځینې نورې لارې شاري هم شته؟
دغه داسې ده چې په آنلاین د کار کولو په اړه بلها پیمنټ میتډز چې کار کوي کنه په نړیواله کچه خو ډېر زیات دي. په افغانستان کې بیا موږ مشکل دا لرو چې دلته یوازې یو پیمنټ سرویس کار کوي، یو پیمنټ میتډ چې دی هغه د بانک له لارې دی. مثلا په نړۍ کې په انټرنیټ په برخه کې داسې ډېر لوی شرکتونه دي چې هغه ډېرې چاته د بانک له لارې بیخي پیسې نه ورکوي، هغوی یوازې پیپال کاروي. پیپال یو نړیوال پیمنټ سرویس دی او د لوی هیوادونو چې کوم دي هغه ټولو کې کار کوي کنه. خو تر ټولو اسانه او بهترینه لار چې ده هغه د بانک ده، چې مثلا هغه ځای کې تاسو کار وکړي چاغوی کی د بانک د پیمنٹ میتھڈ زی ځکه نور پیمنٹ میتھڈ سی دی هغه پیسې به راوستل ګرانه ده، بلکې د ډیرو خو ناممکنه ده.
د ازادي رادیو خبرونه اوس شپه او ورځ څلورش ساعته اوریدلای شي. د ماښام له شپږو د سهار تر شپږو بجو په منځنۍ صفه دولس شپږنیوي، او د سهار له شپږو د ماښام تر شپږو بجو په لنډو څپو نولس یوشت او پنځه ویشت مترو. ازادي راډیو شپه او ورځ له تاسو سره.
ډیر داسې ځوانان به مو لیدلې وي چې وایي درسې نه زده کېږي. نن په همدې موضوع خبرې کوو، عوامل یې راسپړو او په حل لارو یې بحث کوو.
چا زده نه وي خو هغوی ته نه وایست دا څنګه زده ده کنه.
دوی چې خپله مونږ لیدل چې زما درس نه زده کېږي، درس څنګه زده شي؟
چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي.
داسې ځوانان ډیر دي چې وایي درسې نه زده کیږي او که هر څومره استاد ته په ټولګي کې کینی یا په کور کې کتابونه ولولي بیا یې هم په ذهن کې څه نه کینی او په یو غوږ اورېدلې خبرې یې لا بل غوږ وځي. ځینې ځوانان حتی په دې باوري شوي دي چې دوی څه نه شي زده کولی نو ضرور نه بولي چې په درس ویلو خواري وکړي. دا ډول ځوانان ښوونځی او پوهنتون هم ډیر کله په همدې خاطر پرېږدي او د کورنۍ غړي یې هم ځکه څه نه ورته وایي چې فکر کوي اولادونه یې څه نه شي زده کولی. په کابل کې د یوې دولتي لیسې زده کوونکی چې موږ یې د ولي په مستعار نوم یادوو وایي درس یې نه زده کیږي او په دې خاطر یې په ښوونځي کې استادان وهي.
استادان دي یو وار درته درس تشریح کې تکرار کینې هلته درس یې زده نه لرګي باندې وهل کې موږ ماتي درس نه زده کی دس درس هم نه راکې مکتب کې چې موږ مطالعه روایت نوٹ وائی چاس دانی بخیا ہوئی تنو تا سنگ زدادا کنا سزدادیم نی وحی دیا کور که وائی دار سوائی او مکتب کسی زی بیا آلتا وحل کئی بیا.
هغه زده کوونکي او محصلان چې درس نه وایي معمولا په افغاني ټولنه کې توهینېږي او دا کار سبب کیږي چې دا ډول ځوانان نور هم له درسونو لرې شي. د یو خصوصي پوهنتون محصل عبدالمتین د خپلو ټولګیوالو کیسه راته کوي.
خپل سمپیان زموږ د دې سمپ کې درس نه زده کوي استادان ورته بد نومونه هم سمپیان زموږ ښان پوهې د تختیم اختراواړي د تنبل او درس نه زده کوي ول نه زده کوي کورس لاړ سیم کور کې ما پوښتنه کوي پلانکې زده کوي ټول درس نه زده کولای محصلین د ښان پوهې وایي وروسته دی د خبر سره د کی کله استاد وی یا استاد خبر ورته کی استاد ست تک د تاثیر نه کی.
د کابل پوهنتون محصل ثنا الله احمدی وای ډیر ځوانان په ټولګي کې په درس تمرکز نه کوي او ذهنونه یې له نورو مسایلو سره مصروف وي. همدا وجه ده چې دوی د استاد په درس نه پوهیږي او نه زده کوي.
ډیر شاګردان د سوي چې درسته متوجه نه وي استاد درسونه وای او د توجه چې وی بل خواوي څو ګیمونه وای څو هغه او څو چې مخته کینی د استاد درس صحیح په فکری مجهز وی درسو ته صحیح فکر او غوګنی ولې هغه نمرې دې نور شاګردانو سره ډیر فرق لري. سیم کې چې کله استاد راغلو نو هر سړی باید درس هغه کوم موضوع چې وی هغه باندې فکر وکړي. هر ځای کې چې بس هغه وی فیسبوک استعمالوي نو دا خبره ښه ده چې د سوشل میډیا نه مونږ کله چې درس وایو په هغه وخت کې ځان لري وساتو.
لیکوال ډاکټر احسان الله درمل وایي په درسي بهیر کې د نورو کارونو مهم کېدل سبب کیږي چې لزده کړو سره د ځوانانو فاصله ډیره شي.
مثلا دې سوشل میډیا کې ډیر زیات پاتې کېدل او ډیر چټونه کول یا د استاد درسونو ته توجه نه کول او یا ورځنی درسونه نه تعقیبول کورنۍ دندې نه کول او یا د ټول د امتحان پوه ته پریښودل ټول وختونه په میلو او په تفریحي کارونو تیرول دا ټول هغه څه دي چې د درس پروسه کته کوي او د خنډو ځنډ سره مخامخ کوي. دغسې محصلین زیاتره بیا د دوی درسونه د کال اخیر ته پاتې شوي وي د سمستر پوه ته پاتې شوي وي او د دوی د ناکامۍ سبب کیږي ځکه چې ټول سمستر درسونه په یو اونۍ کې یا په دوو ورځو کې درو ورځو کې نه زده کیږي.
ډاکټر درمل وایي که ځوانان غواړي درس زده کړي لومړی دي دا خبره له ذهنه وباسي چې دوی درس نشي زده کولای.
دا خپل ډېر لوی سایکولوژیک تیروتنه ده چې څوک وایي چې زه دا کار نشم کولای. دوی چې خپل منلي دي چې زما درس نه زده کیږي درس څنګه زده شي. د دې ماسینو لپاره لومړی قدم ده چې دوی دا خبره هېره کړي چې د درس نه زده کیږي. دوی وایي چې موږ څه زده کولای شو حتی سخترین مزامین هم زده کولای شي. اول که دا سایکولوژیک یا رواني مانیا چې دوی خپل ځان ته ایجاد کړي دغه دیوال چې د دوی او د درس ترمنځ دوی خپل جوړ کړي دغه ونړوي دوی به د درس او د تحصیل وخت ور ووړي.
د ښوونیزو مرکزونو د کتابونو او چپټرونو کټمټ یادول هم سبب شوي چې له زده کوونکو او محصلانو څخه لاره ورکه کړي. خو لیکوال او ژباړن شفیق میرزای وایي ځوانان دې د کټمټ یادولو پر ځای هڅه وکړي چې د درس مهمې برخې ولیکي او مفهوم دې زده کړي.
موږ که مطالعه کوو له مطالعې سره خپل فکر کړو لکه یو انسان چې کله مطالعه کوي د مهمې موضوع په اړه کله شي مخکنی معلومات هم ولري یا څو کتابونه ولولي نو همدغه د څو کتابونو په یوه موضوع کې معلومات کولی شي په خپل مغز کې دا تحلیل کړي په خپل فکر کې او خپل فکر ورسره ګډ کړي او یو نوی شی ځینې هغه کړي او دغه مطالعه چې دا ډول مطالعه د کارونې وړ ده. زه خپل کتابونه کوم یو هغه ذوقي کتابونه چې اضافي معلومات وي هغه چې کله لولم مهم شانې په نښه کوم یا مثلا لسره هایلایټر وي یا مثلا پنسل په غوږ نه کوم مهمې نقطې راوباسم تلته یا تش کوم او اکثره وخت ما خپل عادت دار چې زه کله یو کتاب ولولم یو برخه ولولم لږنه ټول مفهوم اکثر وخت ذهن کې نه پاتې کیږي نو بیا مجبور کېږي ما خپل نور ته چې مراجعه وکم بیا بیرته ما ذهن ته راځي تدایي کیږي او دا د دې سبب کیږي چې تر ډېره ما په حافظه کې پاتې شي. نو ما طریقه هم دغه ده کله چې مطالعه کوم شرط نوټونه ځنې اخلم او هماغه بیرته بیا تکراروم یا یوه ورځ وروسته یا څو ساعتونه وروسته یا دوه ورځې وروسته.
که غواړئ د مخکخو او بریالی ځوانانو د ژوند له کیسو خبر شئ او له تجربو یې استفاده وکړئ. د تاندې څانګې خپرونه واورئ.
هر څوک چې بدلون را شروع کړي د خپل کلي جره شروع کړي.
ما په هنر کې مدد ته دومره ارزښت نه ورکړ، ما معنا ته پکې ارزښت ورکړی دی.
دا چې ولې ځینې زده کوونکي او محصلان درس نشي زده کولی او دوی باید د درس د زده کولو لپاره څه وکړي، په همدې اړه مو د پوهنتون له استاد خوشاله صفی سره مرکه کړې چې تاسو یې اورېدو ته رابولم. اسفی صاحب، ځینې زده کوونکي او محصلان وایي چې د دوی درس نه زده کیږي. ستاسو په نظر د دې عوامل څه دي؟ ولې یو زده کوونکی یا محصل درس نشي زده کولی؟
دغه موضوع په نامه د اختلال یادیږي چې موږ نشو کولی ښه زده کړه وکړو. او دا څو عوامل لري، بیلابیل عوامل لري. یو عامل خو جینیکتیکي دی، چې زموږ د مور او پلار څخه موږ په ارث وړی دی. هغه مور او پلار چې سن یې ډېر زیات دی یا په لوړ سن کې دوی ودونه کړي دي، بیا اولادونه دنیا سره غلی دی، دا تاثیر پې کوي چې دوی کولای نشي ښه درس ووایي. بله مسله دا ده چې هغه کاري فشارونه او هغه کاري مصروفیتونه یا هغه ورځني ټولنیز کارونه چې محصلین کوي سبب د دوی کېږي چې یو شاګرد یا محصل یا زده کوونکی په ښه سمه توګه ونشي کولای چې خپل درسو ته رسیدګي وکړي. بله دغه زموږ تګلاره، زموږ دغه طریقه هم غلطه ده، او دغه د سند فضا هم کله ناکله تغیز کوي منفي. یو استاد باید د دې ترڅنګ چې کافي فی پوها ولری باید وکولای شي خپل محصلین او زده کوونکو ته خز ذکر ورکړي. افهام او تفهیم ډیر مهم دی. کله ناکله تنها د ماستری او د ډاکټرا د لودل دی او استاد لپاره کافی نه دی. هغه تکړه استاد، هغه بریالی استاد دی چې وکولای شي محصل او شاګرد پوه کړي، او دی باندې هم باید سوچ وکړي. او بل عمده ستونزه دا ده چې ځینې متنونه ډیر درانه دي او ډیر سنگین دي، او د هغه عزم خصوصا د بهرنیو کتابونو نه، یا په بهرنیو کتابونو کې ځینې موارد دي چې ځینې اصطلاحات دي چې محصل یا شاګرد ځانته ډیر ساده کړی. او بل مسله هم دا ده چې استاد کله چې لیکچر ورکوي په صنف کې باید محصل د دې نه ډډه ونه کړي چې نوټ واخلي. استاد چې لیکچر ورکوي محصل باید نوټ واخلي، هغه مهم اړین موضوعات باید نوټ شي. او بل مسله باید دې ته راجی شي چې محصل هیڅ وخت د دې نه شرم نه کړي او استاد څخه پوښتنه وکړه. څه چې په ذهن کې راځي باید د استاد نه پوښتنه وشي. استاد باید اجازه ورکړي محصل ته چې پوښتنه مطرح شي، افهام او تفهیم وشي. بل گروپی مسئله، ځینی کسان عادت لري، ځینی مسلین چې په د نورو په ډله کې یا په یو جمع کې یا په یو ډله کې درس خز دکېږي، مثلا د دوو نفرو ترمنځ، د دریو نفرو ترمنځ، د پنځو نفرو ترمنځ د یو بل نه پوښتنه کا، تبادل افکار منځ راځي. دا ډیر ګټور تمه مېدای شي. ځینی کسان په یوازې توګه عادت لري چې ځي یو اتاق ته، نور څوک ځان ته نه پرېږدي، یا په ټیټ آواز باندې یا په جګ آواز باندې درس وایي، هغه خز دکېږي. نو دا عادت پورې هم تړاو لري. اما په گروپی پانا باندې ښه ګټور کړی ده چې د ازما وړاندیز هم دی.
مننه. زده کوونکي او محصلان د درس ویلو لپاره مختلف وختونه ټاکي. ستاسو په نظر تر ټولو ښه وخت کوم دی چې دوی پکې کولای شي درس په سم ډول زده کړي؟
سهار وختي ښه وخت دی، ځکه دا ثابته شوې تجربه ثابته کړې چې سهار وختي مونږ درس وایو، سبق وایو، زموږ ذهن آرام دی، مونږ شپه غوسه کافي خوب کړی دی او خسته نه یو. او بیا چې هر وخت چې زموږ ذهن خسته نه وي، په هر ساعت کې چې زموږ ذهن خسته نه وي، کاغه سهار وي که بیګاوي، باید وخت یا زمان مشخص دیته نو کوشید که چیرې وخت زمان مشخص کوشید زده کوونکی یا محصل علاقمندی یا لیوالتیا د مطالعه سره محدود کړي یا کم کړي، او فرد د دو احساس وکړي چې زه ازادي نه لرم یا خپلواکي نه لرم چې انتخاب کړم چې توخ باید زه درس وایم. حتماً ضروري نه ده چې تاسو سهار وختي درس وایې. خپل عادت ته مو وګورئ، هر وخت مو چې ذهن آرام وو، هر وخت مو چې خسته نه وایې، زله نه وایې، کولای شي درس وایې. ولی سهار وختي تجربه ثابته کړي که چیرې سهار وختي تاسو درس وایه یو ګلاس چای وچکی یو ګلاس اوبه وچکی یو ګلاس شیدې وچکی خپل ذهن مو آرامه کی کافی خوب وکي بیا کولای شي چې ښه درس وایي سهار وختي او ټول هم انشتاین ندی او ده هم زوایم چې ټول د انشتاین هم کم ندی اما درسونه مو کم کیا ټول حتی مکوي چې پیو ورس مثلا یو کتاب خلاص کیا یا دوه کتاب خلاص کی کم کم درسونه وایي هغه مهم موارد یاداش کړی ویلی کې د ځان سره هغه بیا خلاص کړی بیا تاسو کولای شي چې هغه په ذهن کې اکرې او د غوسه هر ورځ تمرین کوي تل مو حتی دا وی چې حفظ مکوي موضوعات یادې مکوي موضوعات بلکې د غوسه تمرین وکړي او کولای شي چې تاسو دغه تګلارې مخته بوزئ او بیا ګټورې تمامې شي.
درنو اوریدونکو د تاندې څنګ د خبرونه هم په همدې ځای پای ته رسیږي. تر بیا ښه وخت ولرئ.
درسی ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خپرونه.
د ازادۍ رادیو درنو اوریدونکو سلام. د درسي ساعت خپرونې ته مو هرکلی کوم. د معمول سره سم نن بیا د اووم، اتم او نهم ټولګیو د تاریخ مضمون وار دی. یادونه کوم چې دا خپرونه د لرن افغانستان ښوونیزې موسسې په مرسته چمتو شوې او تاسو یې له ازادۍ رادیو اورئ. لومړی زو او دوم ټولګي د تاریخ مضمون پیلو. نن به دوم ټولګي زده کوونکي د پیغمبرانو د تاریخ په دوام د نوح علی السلام ژوند او خپل قوم ته د دعوت او په دې لار کې د ګڼو ستونزو ګاللو تاریخ واوري. په نننی درس کې به واوري چې نوح علی السلام د هر بل پیغمبر په پرتله خپل قوم ته ډیر تبلیغ کړی او هغوی ته یې له ناسمې لارې سمې هغې ته بلنه ورکړه، خو قوم یې نافرماني او ان د هغه بې احترامي وکړه او د هغوی همدا چلند د دې لامل شو چې خدای ورسره سخت حساب وکړي.
د نوح علیه السلام ژوند او بلنه. نوح علیه السلام له الولعظم پیغمبران څخه ګڼل کیږي. هغه د لوی څښتن د وحدانیت د تبلیغ په لاره کې زیات زیارونه او کوششونه کړي دي او له خپل قوم څخه یې زیات تکلیفونه ولیدل. د نوح علیه السلام قوم د بتانو عبادت کوي. هغوی د توحید لپاره د نوح علیه السلام بلنه نه منله او بې لارې وه او نوح علیه السلام ته یې بې احترامي وکړه. نوح علیه السلام له ډیرو کلونو بلنې او تبلیغ څخه وروسته له خپل قوم څخه ناامیده سو. دوهمه موضوع ده د نوح علیه السلام د خپل قوم څخه کرکه. نوح علیه السلام د 950 کالو په شاوخوا او په ترڅ کې خپل قوم ته تبلیغ وکړي او خلک یې د خدای پاک جل جلاله عبادت، د جزا په ورځ ایمان، تقوا او پرهیزګاري ته وبلل. د خدای پرستی په لاره کې زیاتې هلې ځلې وکړلې او ډېره هڅه یې وکړه چې هغه خلک د بېلارۍ او تباهۍ څخه راوګرځوي او ویې ژغوري او د بې ځانه یعنی ساده مجسمو عبادت څخه اخلاص کړي چې هغوی نه هېڅ خبرې کولی سي نه هم هېڅ عمل کولی سي. خو هغو خلکو د ده خبرو ته غوږ نه نیوي او هغه یې ډېر وځوروي. نو دغه وخت نوح علیه السلام له خپل قوم څخه ناامیده سو او هغوی یې د نابودۍ او مرګ وړ وبلل تر څو د دې پر ځای نوی نسل منځته راسي چې هغوی هم پرهیزګاره وي، هم نیک خلک وي او هم د الله پاک عبادت کوونکي وي. د خدای پاک جل جلاله د پیغمبرانو د ویناوو د پوهیدلو استعداد به ولري. دا ځکه چې د تبلیغ په ټوله موده کې له زیات کوششونو سره سره د نوح علیه السلام د ټولو پیروانو شمیر 80 تنه وو. یعنی ده چې په 950 کالو کې کم تبلیغ کړی دی هغه په 950 کالو کې د 80 تنه یوازې خپل پیروان کړي وه. ځکه نو نوح علیه السلام خپل قوم ته بدعا وکړل او د خدای پاک څخه یې وغوښتل چې دا کافران له منځه یوسي، ځکه چې دوی د فساد منبع وه او د خدای پاک نور بندگان یې هم له لارې ایستله. بلې موضوع ته راځو، د نوح علیه السلام بیړۍ او طوفان. خدای جل جلاله د نوح علیه السلام دعا ومنل او اراده یې وکړه چې کفار ډوب او نابود کړي، ځکه نوح علیه السلام ته یې امر وکړ چې د کشتۍ په جوړولو بوخت شي. کله چې نوح علیه السلام په کښتۍ جوړولو بوخت و، نو هم دغه د قوم پسخند به وایي چې کښتۍ جوړه سوله، یعنی څومره وخت ورته پاتې دی چې لا به هم جوړه سي، ځکه هغوی څه نه منله چې دغسې یو توپان او باران او اوبه دې راسي چې دوی دې کرته غرق کړي. کله چې کښتۍ جوړه سوله نو درې پوړه یې درلودله، چې په اول پوړ کې یعنی په آخري منزل کې وحشي ځناور وه. دته د الله پاک د خوا څخه امر شوی و چې د ټولو حیواناتو او حشرو څخه یوه یوه جوړه راواخلي او په هغه پوړو کې سره ځای پر ځای کړي. نو ده په آخري پوړ یعنی د پای د خوا اول پوړ د وحشي ځناورو لپاره جوړ کړی و، دوهم پوړ یې د څارویو لپاره جوړ کړی و، درېیم پوړ یې د خلکو لپاره جوړ کړی و. د توپان راتګ او د ټول قوم غر کول یې داسې و چې د اسمان د خوا هم باران شروع سو، د ځمکې د خوا هم اوبه راپورته کېدل. د نوح علیه السلام څلور زامن و، د اول زوی نوم یې سام، دوهم هام، درېیم یافس او څلورم کنعان و. کنعان یې ایمان نه راوړی نو ځکه له کفارو سره ډوب سو. د څومره مودې څخه وروسته توپان لاړې او ختم سو، او د نوح علیه السلام بیړۍ د جودې په غره باندې ځای پر ځای او کښېناستله. ځمکه د اوسېدلو لپاره سمه سوله، کرنه پیل سوله او پر ځمکه باندې بیا ژوند کول پیل سوله. څرنګه چې د توپان څخه وروسته انسانان د نوح علیه السلام د اولادې څخه دي، نو ځکه نوح علیه السلام ته ثانی آدم هم ویل کېږي، یعنی د انسانانو دوهم پلار. نوح علیه السلام د توپان څخه وروسته هم تر ډېرو کلونو پورې ژوندی و. د هغه لمړین څخه وروسته یې زوی چې سام نومېدی د هغه پر ځای کښېناستی.
وکی درنو زده کوونکو، د نوح علیه السلام د پیغمبرۍ د تاریخ په لړ کې مو واورېدل چې د هغه د مبارزې یوه په زړه پورې برخه د خدای په امر د کښتۍ جوړول و. د نړۍ په مخ چې نن کوم ژوي یا حیوانات وینو، نو دا د نوح علیه السلام د هڅو دلیل دی، ځکه تاسو په درس کې واورېدل چې د نوح علیه السلام د قوم د غرقېدو په مهال چې کومه کښتۍ هغه مؤمنینو ته جوړه کړې وه، د دې کښتۍ یوه ډېره برخه حیواناتو ته بېله شوې وه تر څو د دوی نسل له ورکېدو وژغورل شي.
درسي ساعت لا وم تر دولسم ټولګي د جغرافي، تاریخ، کیمیا او بیولوژي له درسونو جوړه ده خپرونه د یکشنبې له ورځې له ازادي راډیو پیلېږي. دا خپرونه هر اونۍ له شنبې تر سې شنبې د سهار په 8:30 بجو له ازادۍ راډیو.
د درسي ساعت په دې برخه کې د اتم ټولګي زده کوونکو ته ښه راغلاست وایم. د اتم ټولګي زده کوونکي د تیر درس په دوام نن د منصور د کورنۍ د ژوند او قدرت تاریخ لولي. په نننی درس کې به ښوونکی راته د محمد بن منصور مهدي د تاریخ درس وړاندې کړي. په دې برخه کې به واورو چې محمد بن منصور مهدي د خپل پلار برعکس یو نرم مزاجه حاکم وو، او هغه کسان چې د ده د پلار د حکومت په مهال نیول شوي او بندیان وو نو ده خوشې کړل او عادي ژوند ته یې پرېښودل. د محمد بن منصور مهدي یوه ځانګړنه د هغه پراختیا غوښتونکی فکر و، او تاسو به په نننۍ خپرونه کې واورئ چې د مهدي په وخت کې خورا پراختیایي کارونه په ځانګړې توګه د سړکونو او لویو لارو د جوړولو کار پیل شو.
په تېر درس کې موږ وویل چې منصور په 1350 هجري قمري کال کې وفات شو. د هغه وروسته محمد بن منصور مهدي چې د منصور زوی و واک ته رسېږي. مهدي ډېر نرم مزاجه او حلیم سړی و. د هغه کسان چې د منصور په وخت کې یعنې د ده د پلار په وخت کې نیول شوي وو او بندیان شوي وو، د ټولو ته اپه وکړل او خوشې کړله. د عیش او عشرت سره سره د ده دنده هم پېژندله او کار یې کوي. په انصاف او عدالت کې د ده دوره ډېره صفا او ممتازه وه. د قاضیانو په وړاندې به عادي او د عامو محکمو په ډول درېده، یعنې لکه څنګه چې نور خلک د محکمې یا هم د قاضي مخته درېدي، دی به هم هغسې ورته درېدي، او د هغو فیصلو ته به یې ډېر احترام کوي. د حرم شریف مسجد ته پراخوالی ورکوي. د خلکو د آرامۍ لپاره یې کاروانسرایونه، لارې، سړکونه جوړ کړل. د مکې، مدینې، یمن او بغداد ترمنځ یې د پوستې سیستم په کار واچوي. د قیدیانو د کورنۍ لپاره یې د بیت المال څخه معاش مقرر کړي. د والی احدی په مسله کې د عیسی نوم خارج او دغه پر ځای د خپل اول زوی نوم هادی او دغه څخه وروسته هارون نومان کی. او د دې په مقابل کې کوم چې د عیسی د ولی احدی څخه ایستلی وو دغه په مقابل کې عیسی ته 10 میلیونه درهم او ډیره زیاته ځمکه ورکړله. راځو موسی هادی بن مهدی، یعنی دی د محمد بن منصور مهدی زوی دی. د مهدی د وصیت سره سم هادی په 1 هجري قمري کې پر تخت کښېناست. د خپل پلار په شان دی هم د ملحدانو کلک دښمن و. د ده دربار د دروازې کم ساتونکي چې وه یا هم دروازې چې وې هغه د لیرې کړلې ایسته کړلې تر څو کم خلک چې د ده سره غواړي وویني خپل شکایت ورته وکړي هغه د ده سره مخامخ وسه. هادی غوښتل چې هارون د ولیعهدۍ څخه ایسته کړي او پر ځای یې خپل زوی جعفر ولیعهد ته وټاکي. خو د یحیی بن مکی د هڅو او اصرار په پایله کې هارون د هادی تر مړینې وروسته حکومت ترلاسه کړي. سره له دې چې یحیی بن مکی او د هغه ملګری د هادی لخوا بندیان شوله، خو د یو څه وخت وروسته بیرته هغه خوشي شوله. راځو درېمې موضوع ته، هارون رشید بن مهدی. د هادی تر مړینې څخه وروسته د ده ورور هارون رشید د پلار د وصیت سره سم پر تخت کښېناست. د بغداد شهر د ده د پراخه سلطنت پلازمینه وه، یعنی بغداد ده هم خپله پلازمینه او مرکز ټاکلی و. دا شهر د دیني او دنیایي علومو مرکز وګرځېدی. دی خپله عالم او ډېر معتبر شخصیت و. د علماوو سرپرستي به یې کوله. د هارون رشید ښځه زبیده زړه سواندې او سخي ښځه وه. دی د طایب شریف څخه تر مکې پورې یوه ویاله وویستله چې د حرام د اوبو د کموالي ستونزه حل کړي او لیرې کړي. دا ویاله تر نن ورځې پورې د بیر زبیده په نامه شهرت لري چې د خپل د مېرمنې نوم ورکړی وو هغه ویالې ته. هغه په نامه سره دا ویاله تر اوسه شهرت لري. ځینې ناکرارۍ چې د هادی په زمانه کې منځته راغلې وې د ده په واسطه له منځه یوړل شولې او هغه مشکلات یې حل کړله. د هارون رشید بن مهدی حکومت د 1070 څخه تر 1093 هجري قمري پورې دوام وکړي.
بلی درنو زده کوونکو، تاسو په درس کې واورېدل چې د منصور د کورنۍ د حاکمیت په دوام له هادي وروسته د هغه ورور هارون رشید چې موږ په خپله ټولنه کې د هغه د ژوند او قدرت ته د رسیدو په باب له مشرانو اورېدلي قدرت ته ورسید. تاسو واورېدل چې هارون رشید او د هغه ښځې له علم او پرمختګ سره خورا علاقه درلوده، نو له همدې امله د هغه حکومت په مهال عراق له علمي اړخه خورا ښه دوره تېره کړه.
په درسي ساعت خبرونه کې له ازادي راډیو د لرن افغانستان ښوونیزې ادارې په همکارۍ درس
له شنبه تر سه شنبه د افغانستان په وخت د سهار له 8:30 تر 9:00 پورې
هر اونۍ څلور ورځې له 8 ټولګي تر 12 د جغرافیه، تاریخ، کیمیا او بیولوژي درسونه خبريږي.
او د تاریخ د درس په دوام اوس هم د 9 ټولګي د درس وار دی. د 9 ټولګي زده کوونکي به د تاریخ د درس په دوام نن د احمدشاه بابا د حاکمیت په باب یو نوی برخه سره آشنا شي. په دې برخه کې لولو چې قدرت ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان ټولنیز وضعیت څه ډول وو، ځکه دا هغه مهال و چې د شیباني، صفوي او بابوري یرغلګرو په کافي اندازه نننۍ افغانستان ځپلی و او له هر اړخه یې ورته ټولنیز زیانونه رسولي وو. په دې برخه کې به واورو چې واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل خلک تر ډیره په کومه برخه کې بوخت وو او د هغه واک ته رسیدو د خلکو ژوند او جایداد څونه خوندي کړ. د نهم ټولګي د تاریخ په یوه بله برخه کې به واک ته د احمدشاه بابا د رسیدو په محل د افغانستان اقتصادي وضعیت وڅېړل شي. دا به واورئ چې که څه هم هغه مهال افغانستان کرهنې ته مساعده جغرافیه وه، خو یرغلګرو ځواکونو دا فرصت له خلکو اخیستی و. په دې اړه بشپړ تشریح د ښوونکي په درس کې.
زموږ بل درس چې دی د هغه د احمد شاه بابا واک ته د رسیدو په وخت کې د هیواد ټولنیز وضعیت څنګه و. د شیباني، صفوي او بابري یرغلګرو ځواکونو د ولکې په پایله کې هیواد مرکزی دولت سوداګرۍ کرنه له لاسه ورکړه او د هرات مکتب نور په دې باندې نتوانېده چې د ادب او صنعت کار مخته بوزي. حکیمانو او افسرانو په پوځي کلاو کې سوکاله ژوند درلود. پوځي لشکرونو د ښار په دننه عسکري بارکو کې ځای پر ځای و. شنه او شیرازه څړځایونه وسلوالو ځواکونو ته ځانګړي سوي و او پوځیانو د خپلې ستومانۍ لیرې کولو لپاره د تفریح ځایونه او بنونو څخه ګټه پورته کوله. دغه مسایلو ته په پام سره زموږ په هیواد کې مرکزي حکومت نو موجود. د اوبو لګولو سیستمونه او بندونه چې پخوا موجود و د پرله پسې جګړو په پایله کې وران او له منځه تللي وه. په دې حالت کې جدي خطر زموږ خاوره ګواښله. په هیواد کې زیاتره خلکو بوختیا کرنه او مالداري و. د شنو دښتو شتون، د څاروي روزنه او زیاتوالی د مالداري کسب په هغه مهال کې د ټولنیزو کسبونو یو مهمه برخه جوړوله. د څاروي په روزنه کې ځانګړې پاملرنه آس و شاوا ته کېده. د څاروي ډېر شهرت لرونکي و په هغه وخت کې. سرمن جوړول، صابون جوړول، غالی اوبدل او ټغر اوبدل هم د سوداګرۍ بله برخه او د ټولنیز بوختیا ښکارندوی و. په ټولنیز حالت کې اخیستل او پلورل جنس په جنس په ډول و او پیسې او سکې هم د ګټې وړ وې. او دا هم د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې د یو ټولنیز حالت بیانوي. دغه کس
زموږ درېیمه موضوع چې ده هغه د احمدشاه بابا واک ته رسېدو څخه وړاندې اقتصادي حالت څنګه و. د هیواد اقتصادي حالت په 14 پیړۍ کې کابو ښه نه و. یعنی په دغه دوو پیړیو کې د 14 پورې پیړیو کې زموږ د هیواد اقتصادي حالت ښه نه و. کرنې، مالداري او لاسي صنایع د اقتصاد درې مهمې څانګې جوړولې. د دې ځمکې اقلیم او خاوره د ځینو نباتاتو د کښت لپاره مساعده وه. ولې یرغلونو ټول د کرنې سیستمونه له منځه یوړل؟ خلق له اسلام څخه په پیړیو پیړیو وړاندې په کرنه بوخت و. د دې ځای د خلکو بله بوختیا مالداري جوړوله. د پردیو یرغلونو نه وړاندې د څارویو په ډیرښت او روزنه کې کوششونه کېدل. د لاسي او حرفوي صنایعو په برخه کې او په پردیو یرغلونو څخه وړاندې نظامو کې خلک هڅول چې د سرو زرو، سپینو زرو، اوسپنې او مسو او سرپو په راستلو لاس پورې کړي. زرګر، مسګرو او صنایعو ټول ملکان د خلکو د اړتیا په تولید کې ګام پورته کاوه. په سوداګرۍ کې نښلوونکي واټنونه او لارو فوق العاده ارزښت درلودی. د پردیو یرغلونو څخه پخوا د 14 پیړۍ کې صادرات او واردات د هند، چین، ایران او ماولنهر له هیوادونو سره په زیاته کچه کېدل. هغه مهال چې د کندهار او هرات ښارونه سوداګریز مرکزونه ګڼل کېده. د کندهار ښار سوداګریز ارزښت په دې کې و چې هغه ښار څخه یا د کندهار د ښار څخه سوداګریز کاروانونه تیرېدل. یو مهال یا په یو وخت کې د کندهار ښار د هند دروازې په نامه هم یادېده. له همدې امله زیاتره جګړې د وخت ځواکونو هیوادونو په منځ کې د کندهار د پوره نیولو په موخه رامنځته کېدې. د پردیو یرغلونو او د هیواد له تجزیت څخه وروسته اقتصادي مرکزونه له منځه لاړ او په ښارونو کې اقتصادي فعالیتونه او د خلکو کارونه په ټپه ودرېدل او په پایله کې
اقتصاد ته ډېر تاوان ورسېدی چې دې حالت تر اتلسمې پیړۍ او د ابدالیانو د دولت تر رامنځته کېدو پورې دوام وکړ او دغه تصویر د احمدشاه بابا د واک ته رسېدو نه وړاندې یو اقتصادي حالت بیانوي.
هوکې درنو زده کوونکو، تاسو واورېدل چې واک ته د احمدشاه بابا له رسېدو سره نه یوازې دا چې د افغانستان کرهنې وده وکړه، بلکې د افغانستان داخلي ثبات او د خلکو امنیت د دې لامل شو چې سوداګري وده وکړي. او په دې وخت کې د افغانستان خوا او شا کې له ګڼو پرتو سیمو او هیوادونو سره د افغان سوداګرو سوداګري پراخه شوه.
ازادي رادیو څخه د درسي ساعت د رواني اونۍ د خبرونې مهالويش ته غوښونې سي. د درسي ساعت د پیل پر روانه دوهمه اونۍ کې د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو درسونه په پښتو ژبه د شنبې، یکشنبې، دوشنبې او سه شنبې په سهار له 8:30 بجو تر 9 بجو روانه اونۍ د شنبې په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د جغرافیه مضمون، د یک شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د تاریخ مضمون، د دوشنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د کیمیا مضمون، د سه شنبه په ورځ د لسم، یولسم او دولسم ټولګیو د بیولوژي مضمون د سهار پر 8:30 بجو خپرېږي. درسي ساعت د شونځي بدیل نه دی او د خپرونې مواد او محتوا د لرن افغانستان ادارې چې د ښوونې او روزنې په برخه کې کار کوي په همکارۍ د ازادي رادیو له لارې تاسو ته خپرېږي.
درنو زده کوونکو، داو د دریو ټولګیو د تاریخ لپاره د درسي ساعت بیل شوی وخت هیله دا ترینمو استفاده کړی وي او د ښوونکي د درس په دوام په کتاب کې شته پوښتنو ته په خپله ځواب ومومئ او د دې تاریخي واقعیتونو په باب په ډېر څه پوهېدو لپاره د کورنیو د نورو غړو په مرسته له کتاب ورهخوا له نورو منابعو څخه هم استفاده وکړئ. درنو زده کوونکو، د درسي ساعت خبرونه په همدې ځای پای ته ورسیده. په دې هیله چې نننی درس مو د پام وړ ګرځېدلی وي او د درس تمرینونه د کورنۍ دندې په توګه حل کړئ.
درسي ساعت تر شپږم ټولګي پورته د نجونو د زده کړو لپاره اونیزه خبرونه.
Thank you. Thank you.